آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راتپریخي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکاری له کبله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي یو شمیر کډوالو چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستانه شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل یو فرمان دا و چې د نوې ورځو په مخې له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزنډولې په دغو هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی له افغانستان سره مرستې داسې مهال زنډول شوي چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت له وړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي دا چې د ډونالد ټرمپ د مرستو د ځنډ فرمان به پر افغانانو څه اغېز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شو وایي ځانو د لټ پروګرام هم مه هېروئ پایل ستاسو په پیغامونو کوو
السلام علیکم زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ نه خبرې کوم پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلي یو او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پاملرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته شوې تر اوسه پورې دولت له خوا نه
زه د ازادي راډیو همیشنی اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ دا خواهش ده موږ له پاکستان څخه مهاجرین راغلي یو ډېر سخت حالات کې یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وعدېم شوي دي او یو وارې کومک راسره شوی د هغه هم د لارې کرایه نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونه هم ثبت کړي دي تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو موږ دا غوښتنه ده باید ستا موږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ور ورسوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادۍ راډیو درنو خنګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشاله بوي بیا هم د واتس اپ تلاري در سره زیسو زلمی آغا هلمنده ایلا هلمند که جی کیو لسوالی چخه دل اسلامی امارت لالوڑپوڑ مشران سخمو هلا غوشتن داده شه چی پنور ولایتو کی کارون و خزمتو نکیجی زموش پا ولایت او لسوالی کی کار و خزمت نده سوی دیر جنگو زپلی ولایت او لسوالی مو ده نو ده اسلامی امارت له لوړپوړو مشران څخه مو غوښتنه ده چې زموږ ولایت ولسوالۍ ته پام وکړي کار او خدمت پکښې وکړي سړکونه یې نه دي جوړ نه سړک سته پکښې نه عمومي مدرسه پکښې سته نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې سته نو اوبه یې هم د زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي پر 200 متره دي نو د طالبانو له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې مشتدی بندونه جوړ کی او حکومتي کلینیکونه دی دلته مش په ولایت ولسوالی کې جوړ کی او سړکان دی راته جوړ کی نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې د مش پیغام نشر کی نورم پر خدای سپارو السلام علیکم
سلامونه مې کښلې چې پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ خبرې کوم د مېلمنو هم په وختونه دا ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې زمونږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي ډېر تکلیف دی په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نشي پرې تللی او په دې شلو کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي پخه سړکونه راته جوړ کړي زموږ مریضان شهرنه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي په لاره کې مړه کېږي دا به ډېره ښه وي یو نړۍ مننه
موږ د هلمند ولایت په موسکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته ځکه چې د ورځې 15 کسه یا 40 کسه د ورځې نورو دولتو ته اوړي یا پاکستان یا ایران ته ځي پر لار باندې درې ورځې څلور ورځې مزل کوي پر پښو باندې یا په موټر کې، کله ورسیږي کله ونه رسیږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي. ځکه چې کار روزګار هیڅ کارو کسب نشته دلته د هلمند ولایت په موسی کلاه ولسوالۍ کې. خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا سي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه شروع غوړم په ستول.
زه تقریبا شپږ ورځې مخکې رنګ کې ګیرم سره یو ټول پنځه مرګو حالت موږ راوړو. ما زندان ته راوړو، پوسته کې پر امانه کې به زندان ته راوړو. زندان کې پنځه ورځې بندیانو مدا موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي. ټوډیا بالیا وایا باندې په پیو کښنات کې څه په بندي کړی. هلته موږ مرګو کول ته وهلم ډېر راټول او ډېرې وزه ورولو. نو به دې خواته راځي بس روز ته موبایل نه مل تر نه واخېسته، هر څه رانه واخېسته، ټول شیان هملته پاتې شو. بس فقط موږ راکې بس دې خواته نیمروز ته او بس دغسې کیسه به.
سلام علیکم. ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کې یم، ولایت سمنګان. دغه مشکل دی برق ده، دغه دوه میاشتې کېږي سر ته اثره دي. ولسوالۍ دومره پرچوګا ورکوي دې برق ته، دا کوم ځای شخصي شرکت خرڅوي؟ دا څه شی کوي؟ دا بعضي مسؤلین دي. دغه دلیل دلایلم تاسو پورې در ورسو. تاسو دا مشکلات بررسي وکړئ. پوسولې هره ورځ داسې پرچوګا ورکوي، فقط وساته وساته برق له ملاته نابودوي. دلیل څه شی دی؟ دغه دلیل پیدا کوي. وسلام.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم نازلی علی کارکونکو خبریالانو ته، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ تیر کال خو ډېر ښه خوندور تېر شو. په درسو کې روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته، نو الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لاسته راوړنو مدا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصه نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې دپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته ولاړې شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی وو، د لبیکارۍ سر ټکولی وو. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزی پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به منفی وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه دین سره اړوینې. اول دا چې طالبان و حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډېره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې. په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ تل ورسوي نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیل لري.
پوهاند سنګزی، په دې شک نشته چې که دغه مرستې بندې شي، لکه څرنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څرنګه چې د ترامپ تر انتخابیدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، که دا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرضاً یو ډول، چارواکي به څوک اوسني چارواکي
ګورې؟ خبر سب خاص اصلي خبره دا ده چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتلی دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول د دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څپاری پرمختیایي په مرسته چې امریکا له نړۍ له هیوادونو سره کولی او تیر کال د 2 میلیارد ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره دراول مانا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتونو طالبانو په شمول چې ترڅو له دې نه امتیازات واخلي او ولیدل چې څوک دې غوښتنې ته تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې یا له ورته فشارو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نه ږدي دا به له وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
دمره ځان دا ده چې ما وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبانو ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر دې به چې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به ترې متاثر کېږي.
پوهاند سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچوي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جایډه کوای سي او نه روسیه. په خصوص روسیه اوس خپله په یو لوی جنګ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو 2.5 کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند نصرالله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله من یم چې ټولو به راته روغ جوړ خوښ خوشحاله وي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خپرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شیر کړئ. زموږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري. که چیرې یو ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غږ اوري، زما سره پر دغه شمېرې باندې یا اړیکه ټینګه کړي او یا دې په واټساپ باندې مسیج راته وکړي. 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 که چیرې دی زما غږ خپل اوري او یا یې بل څوک په اړه معلومات لري، زموږ سره د یا غږیز پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسي. نو د کور څخه خوشینه وتلی، موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید ووایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خپریږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خپریږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالی سے خبر کوما. ما یو ورور دی وکاله کې د کور نه درک سوې دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته. او دا هغه وخت موږ کوله مرجو ولسوالی کړی د مرجو ولسوالی سره تللی دی. آیا یو کف دغه معلومات لري په داش مازی موږ سره څنګه وي؟ 0 8 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اصلنه بسنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ولي او د محمد ولي ور د جنان اکازوي دي.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم، نوم عبد الله دی. زما کور په نیم روز کې دی. واسنه چې په دا شی و موږ زما په نشه په دا شی.
زموږ د غران اوریدونکو خپل د ټلیفون شميره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شميره را وغسله او تاسو ته ولولم. 0 0 2 9 2 8 8 0 0 1 0 شمیر بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 0 0 1 0
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و ازما ام سیمپی و، دا د درې کار کې چې شمیرې راڅخه د سب څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه. کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واوریدي، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 8 3 0 5 0 8 0 0 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا آزاد ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا په درکو په تنل نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ، 0 8 0 0 8 0 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی ویچی منگ خپل کور تا یزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروکسو عزیزان او کارکون کوردون څنګه سچولس بخیرس تایرو شان تاتم یو ځنګړی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازو ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لست بولس کال کیږي چې خپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو دلیته نه درک سوی دی د خپل کور سره تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 01 3 9 8 1 0 بلش میرا سلام د 0 3 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. په دې لږ چې جوړ بس مننه چې موږ دا خپرونه جوړه کړې ده. زر د ورکو عاجزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخي خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردري ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وه 0-2-8-5-0-2. شماره یو ځلې بیا وایم 0-1-0-2-8-5-0-2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزور مصالحه خبر کوم. د فلیلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت کبرکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډۍ په خپله زما خبر دي. ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 4-4-5-5-5-5 دا مسله شمېره ده. تر بل پیسې شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که کاري راسره وکړي هغه شمېره پیسې شمېره ده 0-2-8-2-2-8. په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او سلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ته تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0-0-5-0-9-1-5-2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0-0-5-0-9-1-5-2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم، دغه ماشوم بې درکه شوی ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې نادرکه ده او د 100 لسوالۍ کابل د پسیما کې ده د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم، که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 و، شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 و.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
Oh, my God. له ازادي ملما
د ازادي رادیو قدر من اوریدون کو ز فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کار کلی کوم خوشاله يم چې یو زل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هيله د چتر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګر چې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم، رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. له فاته مرغه لوړې زده کړې مې ندي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی، کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه شهر کې پېژندل شوې څېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقۍ سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وخت کې د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ل وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه، چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلم صاحب عبدالمجید سربلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو ځایونو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس اوسم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه وه انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څه نه څه اغلوریته یو اغلری یعنی مایلی اغلوریته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلارونه ټول لوستل زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته طلي افغان اوس ګرچې هغه د طلي افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظرې شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کومه د طلي افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه هغه ول ښه دی هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په طلي افغان کښې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاسپي په کښې کښې والی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما خپل سهار نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د طلي افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې پوښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکئ اخبار ته مې واستوئ دا دی چاپ شو هغه وویل دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې شعر ولیکئ واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روزشکالي یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپلم نو دا دې تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاست چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلید دی و بخشي هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسن کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله خو هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا مونځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره په خندنۍ کې کښېنستلم مثلا چې ژمی به و ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب رااخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولای شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا غال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یای تو وینه نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او تیپو پیسا سر بندی تاثیر کهی نو شیر از ما پا نظر بندی ده احساس و چیزی جنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست که یا دی شیر پا نوخ که دی شرایطو او حالاتو تاثیر سومره اغیزمن کېدلی شي.
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دی هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکې دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي په هغه 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 کې بندي هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمینیسته بولي هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې مېړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي.
ما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیالي کوم هم نه. زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسني شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوې او دوی هغه کوي مراته یې ورته پام سوې دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولی چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا ته خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي، صحیح ده. هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي. بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي. یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی. او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس کاله خپلهپرست وه، یولسم کال دی په برطانیه کې ژوند کوم، ویلز کې، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشا ومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال تر روسي شیبې پورې نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي، بس په کور کې یم. کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راکړې.
هیله کوم خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي. تر بل خبرونه مو علامل شه.